سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. یک شنبه د دوریا حمل سوار لسمه د اپریل دریمه د خبرونه په خبرونو پیلو. په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافی تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 نسوی ده. د شهزاده سرای مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته ویلي پیښه د لاسي بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. د ده په خبره په پیښه کې 15 کسانو وضعیت نازک دی او په ټولو کې 40 کسان ټپیان سوي دي. د کابل د امنیې قمانداني ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي مغرزوالی د د پوینه طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هینا مالیار ویلی دی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس د خبریالانو د خوا کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو مړي لیدل سوي دي. خبریالان وایي چې په وژل سوو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو مړو کې د یوه بې درکه سوي کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او د روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سئ. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د هند ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وزیر د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې تازه تحولات پکې راغلي دي. نور بس یا شکست سکوت اونیس پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا ایبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کړلی و سزا به ورکړل سي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سه، پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو شی توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دي. د دې فرمان په یو برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشئی موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، ټابلیټکا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشئی توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان کامل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري له دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د هغو په هکله به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې په نادلي کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول دي، څوک چای او ډوډۍ خوري، خو یوه ډله بیا د کوکنارو ټوله سوې شیره تلي او په کڅوړو کې اچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د راپور پر بنسټ تېر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و او د کوکنارو محصولات د دغه هیواد د اقتصاد 15% برخه جوړوله. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار د 2021 زیږدیز کال د می میاشتې په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله اټکل سوای چې طالبان 65% خپل کلنی عاید له غیر قانوني نشه یي توکو څخه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د هلمند په ګډون په یو شمېر نامنو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل او په ښارونو کې د نشه یي موادو او الکولي مشروباتو تولید، پلور او پیر هم کېده چې وخت نا وخت به د کاروباریانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل کېدل.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اوشرا او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه اوشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پیل شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي، خو په هر صورت وبه کتل شي چې طالبان په دغه برخه کې څومره پرمختګ کولای شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زه د نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار یې حرام و، خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل مونږ بزګرو ته برابر نکو نو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي، او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
دغه وروستیو تحولاتو ته په پام سره څه فکر کوي چې کروندګرو ته طالبان بدیلې لارې لري؟
د طالبانو حکومت خو مخکې هم ویلی و چې مونږ بدیل لارې ګورو او کېدای شي بدیل لارې د کوکنار محدودول یا تر یو حده پورې د دوی کرکیلې ته اجازه ورکړل شي، خو که دغه بدیل لارې یا دغه مرستې د نړیوالو د خوا نه ونه شي، زه فکر نه کوم که طالبان خپل د تاوان نه دومره اقتصادي امکانات لري چې دوی کروندګرو ته دغه مرستې برابرې کړي. او دا چې بدیل لارې د کوکنار دپاره ونه لټول شي، زه فکر کوم دا به په راتلونکي کې هم یو عمده ستونزه د هر حکومت دپاره وي.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه راسره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي. د هندستان ولسمشر رام ناث کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندېښمن دي. دا هم په اړه تفصیل
ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رام ناث کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنی پراخ بنسټه حکومت جوړول، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واکتر طالبانو له بیاځلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل، که له افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او حکومت هم ټول ګډونه دی. واکته د طالبانو له بیاځلي رسېدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تېره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
اوردل چې د هند ولسمشر د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې منځ کې په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوي ده. د تلفاتو په اړه زه د نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال سره په مستقیم تماس کې د نور جزئیات راکوي.
بلې، په کابل کې د شاهزاده په نوم د صرافۍ سرای مسؤولان وایي په دغه سرای کې 14 تنه ټپیان کړي دي. د دغه سرای د صرافانو ټوله د مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د یو لاسي بم د غورځېدو له امله رامنځته شوې ده. چا د ویلي چې د 14 د ګډوډۍ رامنځته کولو په موخه شوې او وژل شوي کسان پکې نشته، خو 14 تنه ټپیان دي چې د 15 تنو وضعیت ښه نه دی. د نوموړي خبره په ټپیانو کې خزي هم شامل دي. دا دادګل په خبره کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته رسیدلي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی. په ټویټ کې ویل شوي دا کار د یو غله و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول وه. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. دل چې د کابل په شهزاده سرای کې نن 14 سوي ده چې د زینو راپورونو لمخې په دې پیښه کې 40 کسان ټپیان سوي، خو طالبان د ټپیان شمیر کم شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تکل سوی د چنن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلبي اعتماد لپاره رایا واخیستل سي. د مخالفانو پر د تور لګولې چې هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرانيانو د توتیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش سره په استودیو کې د ګواش صاحب تازه تحولات سي.
ډیر مننه سالی صاحب. تازه تحوله دا دی چې نن د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو د پاره سلب اعتماد تحریک وړاندې شو، په هغې باندې بیا رای اچول کېده. خو د پاکستان د قومي اسمبلۍ مرستیال سپیکر یا مرستیال رئیس قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا تحریک ونه مانه او رد یې کړه. ویل چې په دې باندې رایه ځکه نه اچول کېږي چې د وزیر اعظم عمران خان په خلاف بهرنیانو توطیه کړې ده او دا د قانون په خلاف کار دی. که څوک په دې توطیه کې لاس ولري نو هغه خلک د پاکستان سره په غداري تورنېږي، په خیانت تورنېږي. بیا د هغې نه وروسته سمدستي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تلویزیون ملت ته وینا وکړه او په هغې کې یې وویل چې د ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستان پارلمان منحل کړي یا تحلیل کړي. نو هغه اوس د قانون د مخې نه داسې دی چې ولسمشر به په دې باندې فکر کوي چې آیا منحل کړي او کنه. خو ډېر کله چې کله صدر اعظم ولسمشر ته داسې یو سپارښتنه وکړي هغه پرې عمل کوي او هغه یې منحلوي. عمران خان دا هم ویلي چې دا کار یې دې لپاره کړی چې غواړي چې په ملک کې نوي انتخابات وشي.
بله، عمران خان تر دې مخکې تور لګولی و چې ځینې مخالفان د دې اشاره امریکا ته هم و چې دوی ټولو لاس سره یو کړی دی او هڅه کوي چې دی له واک څخه را وپرځوي. د دې نورو چارواکو په څرګندونه کې هم دغسې کومه اشاره وه؟
او نن په پارلمان کې چې نن خبرې شروع شولې د پاکستان د عدلي وزیر چې دغه دا خبره وکړه چې د توتیه ده، نو ځکه په کار نه ده چې په دې تحریک باندې یا په دې مسوده باندې رائے واچول شي. خود امریکا هم دا خبره رد کړې ده او د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه چې دی هغه دا وایي چې دا د عمران خان یو بهانه ده، د دینه چې د ځان بچ کولو لپاره یو بهانه جوړه کړې ده.
اوس به سیاسي ګوندونه څه کوي چې له میاشتو میاشتو راهیسې په مظاهرو اخته دي؟
دوی اوس د اوسې خبري غونډه و د اپوزیسیون او دوی ویل چې موږ به مظاهره کوو او د پاکستان سترې محکمې ته به ځو چې آیا دا کوم کار چې عمران خان په کومه طریقه وکړه دا قانوني دی او کنه.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګورسو چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړم او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. ورسته د راپورونو په بل ټولګه کې اجمل ان ستاسو ملتیا کوي د اوکراین وضعیت ته ورسته کتنه کوو.
په کندهار کې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د درملو ستره کارخونه جوړیږي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندهار کې د وسهامي شرکت په مرسته د یو ویا پنګوالو د 50 میلیون ډالر پر پنګونې د دغه جوړیدونکو کارخونې چارې به ژر پیل شي. د یادې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دې کارخونې یو برخه به په یو وخت کې د 800 کارکونکو پر مټ 2 میلیون ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 100,000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د کندهار د پنګونې او سوداګری خونی په خبره په دوی مودریم پړاو کې به په زورګونو افغانان ته د کار زمينه برابر شي. په کندهار کې پنګوال مرکزی حکومت په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. د کابل ښاروالۍ د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کابل ښار ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د کنټرول لپاره نرخ پاڼه ټاکلی. د کابل ښاروالۍ ویان نقیب الله باریکسی نن ازادي راډیو ته وویل یا د نرخ پاڼه په جدي ډول د تطبیق وړ ده. ښاغلی باریکسی وایي د نرخونو د کنټرول کمیسیون استازي د کابل په ټولو ناحیو کې ګرځي او له نرخونو کنټرول کوي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې له دې وړاندې د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره خلکو له لوړو بیو شکایتونه کول او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني 10 پوله، یو یورو 90 افغاني 68 پوله، یو انګلیسي پوند 114 افغاني 13 پوله، یو یورو 22 افغاني 29 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستانی کلدار 415 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. په اوروزګان کې یو شمیر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هم به ماشومانو ته واکسین ورسوي او هم به پله دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټې وټې زمینه برابره شي.
اوروزګانی میرمنی وایی چمتو دی چی په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوری د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسینه برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه
ګلسیکا
په اوروزګان ولایت کې د اوو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه بې برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی. د اوروزګان ولایت یوه بله میرمنه دورخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه وو ته د پولیو د واکسین په رسولو کې ګټورې تمامېدلی سي ځکه د دې په خبره چې ښځې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافي تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکړې د واکسین راکړې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیانو دپاره هم پایدمند دی زموږ دپاره به م یو د یال ډوډۍ به م شي د یال خوراکه به م شي که هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان به راځینې پاتې وي موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیانو دپاره هم پایدمند دی زموږ دپاره هم پایدمند دی.
په اوروزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینهو له لورې ترسره کیږي. د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي خو د اوروزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه هم په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زنګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټیکوي هم ښځه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستلی یعنې هره ښځه دی ده لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسي هلته واکسین ورکړي د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغې پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس یې له شپږم ټولګي پورته نجونۍ زده کړو ته نه پریږدي. په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلی لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې 600 میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپلې ژمنې سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. لیکوال وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونې پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوې وه په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وشي. لیکوال زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقب اندېښمن دي، ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وسله شوي او له شدیدې لوږې سره مخ دي. کتونکي وایي نړیواله ټولنه غواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي، خو زیات تاوان یې عامو افغانانو ته اوړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پخوانی جنرال کونسل عارف دوستیار وایي دا ډول پریکړې هغې تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې یې تیرې دي، له بده مرغه په هر حال زیان پېښوي. دا نړیوال بانک له لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه یم چې پر طالبانو به اغېز ولري. د ویک په نوم اونیزې هم افغانستان ته د نړیوال بانک د $600 میلیونو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دا اونیزه د طالبانو لوري لشپګم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې له دې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلی کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي، خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي، یعنی د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي، نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او که نه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي راډیو ته سلامونه او نیکی هیله. زه ډاکټر منظور احمد د پکتیانه تاسو ته پیغام پرېږدم. هغه دا خبره چې د افغانستان موضوع دغه سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې په طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې پایده او بې ګټې ده، هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کوم که په رښتیا سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یوه لاره یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري، باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي چې یوه طریقه یوه لاره د حل پیدا سي، کني نور ګمان نه کوي.
د ازادي د رادو د کارکونکو نه ډېره مننه چې دوی د ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمم جان د ننګرهار د ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي، هر هغه تاجر، هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زړه وغواړي نرحنامې یې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې 10 روپۍ قیمت سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د صرافي مارکیټ ده؟
سیدلا افغان د پکتیکا ولایت تروه سرحدي ولسوالۍ دي. د موږ له لوړ پوړو مشرانو طالبانو اسلامی امارت لمسیرتابه د والي صاحب چې موږ دا غوښتنه ده د موږ د پکتیکا ولایت د تروه سرحدي ولسوالۍ د ټلیفاني شبکې یې نسته، روډونه یې نسته، هسپتال سته، ډاکټران نسته، د پاکستان ژل کاریز کمردن سره ملارې بندې دي، مسافر دوری دي، نیمی رافدې خوا دې چې څوک ورشي هغه وویلې زخمي یې کې. د موږ د ازادۍ راډیو همکارانو چې دا غوښتنه ده چې د موږ دغه پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادۍ راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
زما له خوا هم دومره، تر بیا خیر چاري.
له اجمل ان مننه چې تر دې چې بیا ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د اوکراین وضعیت ته کتنه وکړو، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شاهزاده سرای کې چې د کابل د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوې ده. د شاهزاده سرای مرستیال حاجي ددګل ازادي راډیو ته ویلي، پېښه د لاسي بم 14 وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. د ده په وینا شل کسان ټپیان سوي چې د 5 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل د امنیې قمنداني ویاند خالد زدران ویلي، په سرای کې یوه غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی، د ټپیانو شمېر لس شولی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هنا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي، د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه د دې په وینا له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس خبریالانو کیف ته نږدې د بوچا شرګي په وټونو کې د لښته لږه 100 تنو مړي لیدلې دي. خبریالان وایي چې په وژل سوو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو کې د یوه بې درکه سوي یا کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې ښایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ. مخکې تر دې چې د مخکښو شوزو پروګرام وړاندې شي، د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هیواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکراین پر جنوب شدیدو حملو ته تیاری نیسي. پاین هل کې د روسیې د مرکه چې پلاوی مشر ویلي چې له اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوی چې هغه د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لاره اوره کړي. تفصیل له نوریاس نوري.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوي دي. د اديسا ښاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وختي شپږ بجې د 14 غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1 میلیون نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا یې بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون خبرداري ورکړل چې روسیا چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي، د اوکراین په جنوب شدیدو حملو ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچي پلاوي مشر ولادیمیر میدنسکي په خپله ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکي دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخوري. تا طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو ښځو مخه ونیوله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواده د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو ښځو ستونزې حل سوې چې هرات ته روانې وې، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینهو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه وو ته اعلان سوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان استو چې د ښځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایطو ته تاسې ګوري او د عوامرو ته تاسې ګوري چې هېڅ یو بل سره سم برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمیل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منډې مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي، یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي، یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي، یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره د دې هغه اول اقتصادي مشکلات ته ګوره. دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي، خځې به تنه څو ګور باندې تزلیو درځلي مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسي ونی، چې هغه ته موټر ونی، چې هغه د پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي. یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري، خپل بچیان سره کېري، هغه دی وایي نه ته تنه خپل لاړ شه نن رخصتي، او خځه د بیرازه دوشنبه سه شنبه یې کوي. یعنی دا رقم خو نه کېږي. دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صادری. بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي. یعنې ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي؟ خلک د خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه، یعنې دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمي نه لري. چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارک ته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یم چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دی سو استفاده وکړي او غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنګي ډلو ته پناه ایسي دا یو نوع د جنګ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټوي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغسې هر رقم چې زوږ شم داسې امر صدري ایله مرنه به شي هر څه زر دا د تاوتریخوالي ونیول شي دا د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوویشتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تیاره کې سفر یوازې مه کوه آیا اسلام دونه یعنی دی وړوکی که چې په تیاره کې مسؤلیت دی ولې ویل شوي وو چې ښځه باید یوازې سفر ونه کړي دا د منطق د نگرانو چې دغه وخت بنیاد ښځو ضعیفه وه دی د جنګي توان نه درلودو په لارو کې کیږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وای کیږي چې یو خطر سره مخ شوی دی ته محرم یا یو نارینه ور سره غوښ شغې ته هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسي اوس دغه مسؤلیت چې موجود اوسیږي څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه دی څلور خو اوسیږي په تیاره کې ناست اوسي چې ده یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دغې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر د هغې واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل له په محل کې نه یم زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي د دې خاوند به تلی کار پسې میړه به یې تلی کار ته او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پورې سي ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي یا یې ډاکټر ته ایسي یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هېڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې محرم شي هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي نه دا د ښځې د شکنجې لپاره دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنګ راغلي کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو بس دی
مننه
همدغه چې سړی وایي نور بس دی دی باید بس کړي نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنې خور ګلالي جان صافی تم زما سلامونه درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیلا صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوز ته متوجه نه دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې اغه وخت بل وخت او اغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرر کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت وباسي شیان چې سخت ده او دا ناممکن ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو لپاره د دوی د ذهن د نارامول د پاره نوی نوی خبرې وباسي او اوس دلته چې خزي کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزي یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزي یو مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکو جنگونه ډیر مونږ متضرر کړو مونږ نه ورونه مونږ نه زامن مونږ نه میړونه واخیستل دلته کونډې ډیر زیات دي که دوی کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل دا ژوند سره کم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل لپاره هر چیرته هلې ځلې وکړي نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته زه تر سمنګانه پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې یم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره هم چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د ده په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو حیران حیران به یې کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخته ده واقعا، دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کښته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده. یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و، ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي، بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې، ځینو اورېدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل، همدا خبره ده. همداسې زه هم مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار، یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه، نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویلې بس تو اجازه نیست. زه به یې خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. دا سر رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلي، ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو ماشر دی. نو سر رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو ته اوږی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علما رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین که ووایي که دی ونه مني، دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل، حتی خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله.
یعنی هغه د التم خو جنې کې خزي آزاد دي در رقم نه دی لکه دی چغوري دی د عربستان سعودي ته وګوري دی د امارات ته قطر شته دی دفتر اصلي دفتر مغزه کو هلته زه تلې عمل دی لای چې بيترین په خزي لري د پارلمان غړي لري یعنی لوستي خزي دی زیات دي موټرونه درایبي بیروزي رستورانت دي یعنی دا خبر چې دی د رقم کلاک نیول لري په هیڅ اسلامي وخت کې نشته یو وشته ما پیړی ده دنیا چیرته تللی ټکنالوژي چیرته تللی او موږ هنوزم دنیاوي دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه ټکرایې شین اوسي نه پېږم ساری باید پټ اوسي مخې باید پټ اوسي دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړه شي لوستو کې دین زده کړي واقعی دین زده کړي هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس یو عالم ورته تدریس پوهنتون دی وایي درس دی وایي اسلام دی وایي چې هغې خپله پوهشي ما ته د جنت لاره ته ولې کوې پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کمه ده دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم داسې یو شرایطو کې وروزه به چې دا کاملا اسلامي شي چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږې ته ورته دلته قلم خوراک برابر برابر که همسې چې اوږې خور وویلې ته چې ګورې چې څونه کونډې موږ لرو څونه بې سرپرسته ښځې لرو تاسې په دې بدبختي کې میلیون میلیون خلک لاړل پاکستان ایران ته خصوصا نارینه لاړل کار ته ډوډۍ پیدا کولو ته او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي ښایي څه وکړي بیرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي دا خو ناممکنه ده یعنې داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه چې هغه کور کې ناسته اوسي بېغمی شو کي هېڅ نه پارک ته لاړ شي خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي یعنې که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي اول د علم مخه یې ولې نیسي ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي یو اسلامي هېواد د یو ښي چې هغه کارونه چې دی کې هغې هم کوي دلته د اسلام خبر نه ده دی فقط حالت فشار جوړه کړې ده خلک ځوروي زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه دله تپل راپورته شي او هغه خلک چې قطعاً هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې لمن ته ځان واشي څو چې دغه جنګ دی په مقابل کې کلک شي څو چې دی په زور د طالبان د حکومت نه بېرته کړي که دوی غواړي وکړي باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي که دوی غواړي حکومت وکړي باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي ښځه انسانه ده حق لري اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه د علم حق یې ورنه ما اخله ته د اسلام په مقابل کې ولاړې ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړي هغه څوک چې د علم معنی کېږي دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړي ده خدای دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکړي ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه خپل جزا ګوري دی وایي چې موږ مسلمانان سو دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي دی چې دا وایي چې موږ به محرم نه بری تر څو سره محرم جوړې مې چې امیر خورو ویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کی ته نه شرمې چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرې کی یو خزه پردي ته ودرې چې زما محرم شوز ما څنګه اوسېګه ته خو بس لاند خپل فساد تر لاره برابرې ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي کدی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کې دا دروغ ده یو سیاسي فشار دی نه پېږم چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنې په دې شکل باندې جزیه اخلي
او یا دا چې دوی کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي او بل هیواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم، یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالې سره دا جزیه ترې نه اخلي او یا دا چې د خپله کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي چې پرې دغه هغه هیواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دي کې زما په نظر زمینه دي او بدبخت برابرې اله مانه مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلکه ودرې څوک خپل منس کې دی. یعنی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه بی خبر اوسیږي او حکومت کې خبر نه اوسیږي او اشتمه پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې صحیح دی. شل کلمه مخکې کارونه چې دی کول اته مورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای، ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه، اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلا یو لارې جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرنوالي وه، ټول ټول شیان د سره خرابې، پولیس او اردو وه، دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې، دا سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانه برته جوړې، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانه برته جوړې. دې د ورانه لپاره کار راغلی وي، خدای دې هر څه زر ګلم ورته ټول کړي، او کنه چې راغلی حکومتداري وکړي باید ځان ته پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي، نړیوال قوانینو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته دې پابند اوسېږي، اسلامي عوامل په ځای کې او د خلکو د هوساینې لپاره دې باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
او ژجانی تاس واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې، کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی شونځیو ته ولاړې د مارچ په 28مه نیټه. دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی، د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي. آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي؟
واقعاً اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې حمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي، خپل اعلان وکړو په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده او نه یې کوو، دا مانو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او تړلې دروازو شاته پاتې شو. باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرې نښودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو واري زه په خپله علمي غړي پاتې شوم یولس کاله په معارف کې، قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي، همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي، په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه د سینې د چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لري کی او بل څه بیا پیشنهاد وکړي، نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کیږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومې معرفت لپاره چا کار نه ده کړی. معرف خراب کړی دی، معرف رغولې نه دی. هر یو خپل سوې استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړونې دپاره، د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هېواد د پرمختګ دپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډېر وزورولو. دوی آرام ناست یا ویس دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جانې، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالۍ صافی صاحب. تاسو څخه هم مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.